د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران دونکو سهار مو په خیر. دا واشنگتن ډي سي دی او دا وایس اف امریکا ډي خبرونه ده. په پاکستان کې نن د زیارت ورځ د کال 2019 د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده او د سهار 8 بجې دي. په افغانستان کې دا وخت سهار 8 بجې دي او دلته په واشنگتن ډي سي کې نن د شروع ورځ د اپریل د میاشتې 13 نیټه او د شپې 11 بجې دي. د ډي ریډیو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. مړومبې مو پام را ګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته. دا افغان طالبانو او د حکومتي نمائندگانو په دوها قطر کې غونډه سباله کې دونکې د افغانستان حکومت 250 پورې استازي کا دغه غونډې لپاره د لیګلو فیصله کړې ده. مطبوعات طالبانو له خپلې لیکي چې دومره ګڼ شمیر کې کسانو سره لیده کاته نشي کولی. د لیبیا پایتخت طرابلس قبضه کولو په خاطر د حکومتي عسکرو او د جنرال حفتار د فوجونو ترمنځ جګړه نوره تیزه شوې او ملګري ملتونه وایي د آبادې په ځینو بمباری د لاسه 5 کسان مړه او یو شمیر جوبل شوي. او په امریکا کې د کال 2016 صدارتي انتخاباتو کې د روسي مداخلت او د ټرمپ کمپین دوی سره د اړیکو په اړه د رابرټ مولر د 300 پاڼو باندې مشتمل تحقیقاتي رپورټ تمه ده چې نن په امریکا کې جاری شي. ګران اوریدونکو دا اوس سرټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبان او حکومتي نمائندگانو ترمنځ غونډه سباله دوها قطر کې کیدونکې ده. افغان دولت د غونډې لپاره 250 پورې کسانو نمونه تجویز کړي. د ایف پی خبری ادارې په دې اړه یو رپورټ کې ویلي شوي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی استازو کې یو شمیر کسان داسې هم دي چې قطر ته د تلو اراده نه لري. بلوري ته خبری ادارې د یو رپورټ تر مخه طالبانو هم ویلي چې دومره ګڼ شمیر کسانو سره د دوی لپاره به ملاقات ممکنه نه وي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی عبدالستار خواسی چې نوم یې په بلل شوی کسانو کې دی ویو ایډیو ته ویلي چې دوی سره د غونډې په اړوند معلومات شریک شوي او د ګمان کوي چې د زیارت پر ورځ به له کابل نه دوهې ته ولیږل شي. د طالبانو یو پخوانی جګپوړي چارواکي سید اکبر آغا ډیو ریډیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د 15 کسانو په دې کانفرنس کې د برخه اخیستو تمه ده. د لیبیا پایتخت طرابلس باندې جنگ نور تیز شوی او د ملګرو ملتونو تر مخه تازه او درنې بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي. د ادارې تر مخه د جنرال حفتار د فوجونو په طرابلس باندې د فوجکشۍ وروستو دا ډومبې وار دی چې دغلته دومره سخته بمباري شوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفان د جورک تر مخه د زیاتې آبادۍ والا سیمو باندې د راکټې سپکې او درنې وسلې بمباري دوام لري چې په نتیجه کې خالي تېره شپه 2000 د پاسه کورونو کړي کړي. تېره یوه هفته یا اونۍ کې د 15000 نه زیاتې کورنۍ د طرابلس نه پکړه شوې. د امریکا ستر سرکاري وکیل ویلیام بار او د دغه نائب راډ رازنسټاین باس نن یو مطبوعاتي غونډه کې د مولر رپورټ په اړه خبرې کوي. تمدا د زیارت پر ورځ په سهار باندې به په امریکا کې د کال 2016 صدارتي انتخاباتو کې د روس مداخلت او دوی سره د صدر ټرمپ د هغه وخت انتخابي کمپاین رابطو په اړه د رابرټ مولر تحقیقاتي رپورټ ناسرګنده یا پټکړې شوی برخو په شمول بشپړ رپورټ جاری شي. دا رپورټ 300 پاڼو باندې لیکل شوی. صدر ټرمپ ویلي د ویلیام بار خبري غونډې وروسته هغه خپل هم دغه شان یوې غونډې اراده لري. په ترکی کې د خاروالې لپاره شوی انتخاباتو وروستو او په تیر 19 ورځو کې د یو نه زیات واري رای شمیرلو وروستو د صدر اردوغان مخالف ریپبلیکنز پیپل پارټي په دغه انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي. د نتیجو سره د صدر رجب اردوغان او دغه جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټي او د دوی ائتلافیانو په پلازمینه استنبول د 15 کالو راهسې سیاسي قبضه هم ختمه شوه. د استنبول خار نوې خاروال اکرام اماموګلو د خپل پلویانو د ګټې لپاره شکریا ادا کړې او ویلي د ګټه د ترکانو، کوردانو، یونانیانو او د آرمینیایي ولس ګټه ده. او شمالي کوریا یو نوې وسله تجربه کړې چې سرکاري میډیا تر مخه دا تجربه د فوز صلاحیت واضحه کوي. د وسلې ساخت او صلاحیت په اړه څنور جزئیات نه دی ورکړی شوی خو د معاینې مشري د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون کوله او دا د هیواد لپاره ډیر مهم یاد کړی. امریکا وایي د تجربې څخه خبر دی خو نور څه ویلو نه ډډه کړې. او په پیرس فرانس کې د تاریخي نوټردام ګیرجې سوځېدو وروستو معاینه کار د نورې ودانۍ د ولاړ پاتې کېدو یا د نقصان جایزه اخلي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلی چې روان 15 کالو کې د ګرجی بیا خپل حالت کې د درول اراده لري، خو نور په هان وایي چې دا کار به ډیره موده واخلي. د ګرجی د بیا ودانۍ لپاره وړاندې څخه د 800 میلیون ډالر څخه زیاتې پیسې راجمع شوې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو دوکو، دا وایس اف امریکا ډیوه خبرونه د تاسو خبرونه واوریدل. اوس راځو بشپړ ریپورټونو اړخ ته. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په دوحا قطر کې به سبا له د طالبانو او د افغانستان د حکومت لخوا چې کوم ټاکل شوی استازي د دې ترمنځ به غونډه کیږي، خو دغه غونډې باندې وړاندې څخه تت اثرات پریوتی دي. یو انزور یې تت شوی او هغه دا چې یو خوا حکومت چې فیصله کړې ده، نو په دغه کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي دي چې دا به قطر ته ځي. په هغه کې ځینې کسان د نتلو اراده لري. بل لوري ته طالبانو ویلي چې دومره ډېرو کسانو سره به د دوی لپاره ملاقات ګران شي. زموږ همکار اربا محمود علي په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځو.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحا کې راتلونکي بین الافغاني ناستې ته یوازې یو ورځ وخت پاتې دی، خو تر اوسه هم د دې کانفرنس د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات چاته نه دي معلوم. او د کابل لخوا چې کوم پلاوی هم ټاکل شوی، د هغه پلاوی غړي نه پوهیږي چې په دې ناسته کې به په ځانګړي توګه په کومې ایجنډا بحث وشي. همداشان تر اوسه د کانفرنس د غړو وروستی شمېر چې ټولو خواوو پرې اتفاق کړی وي معلوم نه دی. د دې بین الافغاني کانفرنس کوربه د قطر حکومت نه دی، بلکې کوربه یې په قطر کې د شخړو او بشري چارو د مطالعې مرکز دی. په دوحه کې د شخړو او بشري چارو د مطالعې مرکز مشر سلطان برکات په خپل ټویټر لیکلي چې د دوحه د بین الافغاني کانفرنس مقصد په یو داسې سیاسي ایجنډا د ټولو اړخونو اجماع رامنځته کول دي چې وکولی شي د افغانستان د جګړې د ختمولو او هغې ته د یوې سیاسي حل لارې او دایمي سولې په لور لاره هواره کړي. دې مرکز برخوالو ته بلنې هم استولي او ورته یې ویلي دي چې د قطر ایرویز یو الوتکه به دوی له کابل نه دوحې ته بوزي. د طالبانو یو پخوانی جګپوړي چارواکي سید اکبر آغا ډیوه ته ویلي چې د طالبانو لخوا به 15 کسان په دې کانفرنس کې برخه اخلي. آزاد خبریال سمی یوسفزی چې په دې وروستو ورځو کې په قطر کې وو، وایي چې طالبانو تر اوسه په دې کانفرنس کې د خپل ګډون پخلی نه دی کړی. او ګنې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر به هم کانفرنس کې ګډون ونه لري. په قطر کې د شخړو او بشري چارو د مطالعاتو مرکز مشر سلطان برکات بیا د برخوالو د لیست هرکلی کوي، خو دا نه ده څرګنده چې هدف یې کوم لیست دی. برکات په خپل فیسبوک څو ساعت وړاندې لیکلی دي چې د برخوالو لیست په ډیر زیر سره برابر شوی، سو د افغان ټولنې له هرې برخې استازیتوب پکې وشي. او هدف دا دی چې دا کانفرنس تر دې ورځې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو تر ټولو آزاد، ټول شموله او د خلکو د استازیوالې کانفرنس وي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر کسانو سره چې تمه ده په کانفرنس کې ګډون وکړي ولیدل او هغو ته یې د خبرو د ایجنډا سپارښتنه وکړه، مګر د ولسی جرګې غړي عبدالستار خواسی ډیوه ته وویل چې ممکنه ده د خبرو ایجنډا په قطر کې د مجلس په وخت معلومه شي. تر دې دمه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور او پر راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر غنی مرستیال کاندید امرالله صالح څرګنده کړي چې دوی به د قطر په ناسته کې ګډون ونه کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګرانندونکو، د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډی سي څخه نیغه په نیغه باندې اورئ. څنګه چې د قطر د خبرو په حق باندې تاسو خبرونه واوریدل، زموږ د ډیوه رادیو همکار احمد فواد لامه د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي عبدالستار خواسی چې نوم یې بلل شوی کسانو کې دی، هغه سره مرکه کړې ده. د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ته وایي چې دته د غونډې په اړوند معلومات دې سره شریک شوي دي. او طالبانو چې پروستیو کې بیان ورکړی دی د په حق لبانې نه افغان حکومت سوی دی دی نه دی تا حالات واضح دی چې آیا دوی بزی او کنه رستو به پاتې کیږي. دا خبرې د افغانستان او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغان چې کوم غونډې دي د هغې په حق باندې دي چې کومې قطر دوحا کې د سبا ورځ د پاره ټاکلې شوې دي چې هلته به کیږي. دغه مرکې ته تاسو پام راکړو،
تاسو د سیخپل په مینس کې سره بلاخره فائنل شو چې څوک زی څو تنه زی او تاسو کوم واحد اجنډا ځان سره لرئ که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته کوم لست چې د پخوا ترتیب شوی و یو سل نه نوي کسان و، نو هغه لست تقریبا قبول شوی و. بیا وروسته حکومت پکې مداخله وکړه، دا لست دوه نیم سوه ته ورسوه. تر ځای چې زه خبر یم یو لست بل هم پاتې دی چې هغه طالبانو او د قطر حکومت کوم لست چې وړاندې کړی تقریبا اوه سره کته سي. دا لست یو ځای کې حدودا درې سوه کسان کېږي. نو دا کوم لست چې خپور شوی دی طالبانو مخالفت کړی دی، والده ویلي دي چې دا نه میلمستیا ده او نه واده دی، او په یو لرې هیواد کې د ملک د سرنوشت لپاره یو منظمه غونډه ده. نو دې حیات سره موږ آماده نه یو چې کینو. اما د بلې خوانه بیا موږ ته د هوټل آدرس او ایمیل آدرس دا شیان را لېږلي دي په واټسپونو کې چې باید موږ په دې آدرسو باندې لاړ شو. او بلې خوا یې خپل آدرسونه مشخص را لېږلي دي، یعنې قرار دا دی چې سبا ته باید پرواز وي، او پرواز هم د قطر ایرلاین دی چې مستقیم قطر ته پرواز کوي. او د بلې خوانه طالبان اعلامیه ورکړې، تر اوسه پورې د دې برخلیک څرګند نه دی چې دا کوم لست چې حکومت ترتیب کړی دی د دې سره به طالبان مذاکرات کینی او کبه کینی نه معلوم نه دی تر اوسه. او ویلي دي چې په آخر د شپې کې به انشاءالله دا لست بیا اعلانیږي د غو د خوانه. نو موږ ورته منتظر یو، اما د بلې خوانې آدرسونه را کړي دي چې په دې آدرسو باید راشي. داسې یو حالت دی چې د یوې خوانه اوکې شوی دی، د بلې خوانه په ابهام کې دی.
خواسي صاحب، تاسو په خپله داسې د اجنډا په اړه د خود شمیرو د غړو په اړه بل د اجنډا مسله ده، په خپل هغه کسان چې حکومت ټاکلی دي چې ولاړ شي، دوی خپل په منځ کې کومه پریکړه اجنډا لري کنه چې هلته ولاړ شي هلته به دوی سره څه وایي؟
زه فکر کوم نن کوم مجلس چې په آر کیو و هلته یو څه پیشنهادي اجنډا وړاندې شوي ده چې تقریبا اوه کاته مورده ده. هغه موارد مشخص دي چې بیا گویا اوه اته کمیټې باید جوړې شي د دې هیئت نه چې کله قطر ته ورځي، او په پایل کې بیا د دې کمیټو نتایج باید اعلان شي په یو جنبندۍ کې. البته حکومت اجنډا ورکړې ده، دې کې شک نشته دی، اما کوم اجنډا چې باید مشخص وي، زه فکر کوم هر مسلمان افغان حتماً اجنډا لري چې اجنډا یې د افغانستان صلح ده او امنیت دی. اجنډا زه فکر کوم شاید په مجلس په خپل دوحا یا قطر کې هلته معلومه شي، بیا برمانې بحث کېږي.
خواسي صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، دغه سبا د پرواز جزئیات مو معلوم شوي دي که نه؟ څو بجې به پرواز کوئ او ټوله په یوه تیاره کې ځئ؟
بله، تیاره چارتر ده، د خپل د قطر نه به راځي او پرواز به یو یوې تیاره کې وي. اما تر اوسه پورې د مشخصه نېټه معلومه نه ده چې په کوم ساعت به پرواز کوي. موږ هم ورته منتظر یو چې موږ د اواز راکړي بیا به پرواز په هماغه ساعت کېږي،
یعنې سبا ځي. بله،
احتمالا و د یوې خوانه خو مې درته ویلي چې بیخي اوکې شوی، حتی هوټل آدرس شته دی. د بلې خوانه به طالبان اعلامیې دا شی مبهم کړي دي.
ډېره مننه خواسي صاحب،
تشکر لامې صاحب.
دا واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. تاسو د افغانستان په حق باندې د احمد فواد لامی او د افغانستان د ولسی جرګې غړي عبدالستار خواسی مرکه ورېده. اوزو چې نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې په حق باندې څه مهم لیکل شوې دي، زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې. ساسو پام ورته راګرځو.
د کال 2014 په مئی کې د خیبر پختونخوا د ډیرا اسماعیل خان د ګومل یونیورسيټي یو سوزوان عمر طالب علمانو وزیرستان او نورو قبایلی سیمونو د خخو مینونو د صفا کولو د مطالبي پترس کې د محسود تحفظ مومنت په نوم یو تحریک شروع کو. خو په کال 2013 کې وزیرستان نه د بدمنۍ له سببه د محسود قام په کډه د تلی یوې کورنۍ یو ډیر ښایسته ځوان نقیب الله محسود په کراچۍ کې د پولیس په یو بناوټي مقابله کې د ترهګرۍ په تور کې اوجلې شو. د محسود تحفظ مومنت په نوم جوړ تحریک د نقیب الله مسجد کورنۍ سره د انصاف کېدو تحریک شروع کو چې په ډیر لږ وخت کې د پاکستان د پښتونخوا او د بلوچستان صوبو او د قبایلي سیمو پښتنو سره د پاکستان د حکومت د ناروا سلوک او ظلمونو کېدو خلاف د پښتون تحفظ مومنت په تحریک کې بدل شو. د پښتون تحفظ مومنت د سر مشرانو کې یو مشر محسن داوړ هم دی چې په 13 جولای کې میران شان د قومي اسمبلی غړی هم غوړه کړی شوی دی. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د پی ټی ایم د دغه نامتو مشر محسن داوړ یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې پښتانه ولې راپورته شوی دی. محسن داوڑ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې قطبی وزیرستان کې زما د انتخابي حلقې انتظامی هډ کوارټر میرانشاه سمودا وړاندې د ترهګرۍ عالمی هډ کوارټر او په کال 2001 کې په افغانستان د امریکای د حملې له سببه د القاعده د حقانی نتورک او د نورو توندلارو ډلو جنگیالي د افغانستان نه وزیرستان ته راوړېدل. محسن داوڑ خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان په دې توندلارو او جنگیالو سترګې پټې اوساتلې. خو د اسلام آباد د گمراه کن پالی سو مونږ قبایلو ډیر لوی قیمت ادا کو. لومبه خدا چې مونږ تر ډیری مودې پوری د طالبانو او د القاعده متبرې لاندې یو سخت جون تیر کو. ورپسې په کال 2014 کې دی خلکو پسې د پاکستان د فوج په وزیرستان د ورننوتو له سببه د وزیرستان لس لکه خلک بې کوره شول. د پاکستان د فوج په کار روایه کې زمونږ کورونه لوټی لوټی کړی شول او روزګارونه مو تباه برباد شول. اوس هر کله چې مونږ تر دریو کالو پورې در په در کړه په سر د ګرځېدو ورست خپل کورونه بیا آبادول شروع کړی دي. نو طالبانو ته بیا زموږ سیمو ته د راننوتو اجازت ورکړی شوی دی. د پاکستان فوج سره د یوې خفیه لوزنامې تر مخې په دوی کې ځینو ډلو ته د وسلو ساتلو اجازت هم ورکړی شوی دی. زموږ په سیمه کې د وړاندې نه خصوصي قتلونه زیات شوي دي. خو محسن داوړ زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دې هر څه د ښکاره کولو او د خپلو خلکو د طالبانو د ظلمونو لاندې د جنتی رولونه د بچ ساتلو پوخ نیت کړی دی. همدغه وجه ده چې په تیرې توار د پی ټی ایم د بیرغ لاندې میرانشاه کې په زرګونو خلکو د قطبی وزیرستان د تیارو دور ته د واپس دی کولو د کوششونو خلاف یو زبردست احتجاجي جلسه وکړه. د پی ټی ایم مشر محسن داوړ لیکي چې زه د کال 2013 د جولای نه قومي اسمبلی کې د قطبی وزیرستان د خپلو خلکو نمائندګي کوم. بېشکه چې د قطبی وزیرستان اولس زموږ د فوج د لوبې د لاسه ډېر سخت ځپلې شوی دی. خو د پاکستان 40 کروڑ خلک پارلیمان عدلیه او میډیا د زورور فوج د لاسه په ډېره بې وسۍ سره زموږ په خلکو کېدونکو ظلمونو ته ګوري. د قومي اسمبلی ممبر محسن داوړ خپل مضمون کې زیاتوي چې د پاکستان فوج د خپلو ساتلې شوو جنگیالو په ذریعه د جاري ساتلي جنگ د لاسه پاکستان کې د تیرو سلويختو کالو راسي هر طرف ته خونریزي تباهي او اقتصادي بدحالي خوره وره ده. خو نن ورځ چې زه د پښتون تحفظ مومنت د بیرغ لاندې د راغون زلمي کول او سلو او طاقت ته ګورم نو دوی مالا یو نوی ولوله او حوصله راکوي. دې زلمي کول د خپل پښتون قام د حیا عزت او د خپلو حقونو د بیا ګټلو او په خپلو سیمو کې د امن او قلاري راوستو یو مضبوطه اراده کړې ده. محسن نور لیکي چې پی ټی ایم د تیرو سو کلونو راسي د افغانستان او د پاکستان د کروڑونو پښتنو د خون ریزای او د تباهۍ ګړنګ ته د ورغورځولو د ناوړه عمل پیداوار دی. مضمون لیکي چې د پی ټی ایم د راپورته کېدو د پولی پورې غاړه افغانستان کې هم اثرات شوي دي او دغلته پښتنو هم د پی ټی ایم د بیرغ لاندې جلوسونه وښکلي دي. د قطبي وزیرستان د میرانشانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې پښتانه د کال 1980 نه افغانستان باندې د روس د حملې نه دل را روان دي. د روس خلاف د جنگ د لاسه د پښتنو دوه کلونه تندروی ته اووتل. بیا امریکا کې د 11 ستمبر د حملو ورستو د هغه وخت د پاکستان فوجي حکمران جنرال مشرف او دغه نه پس د هغه جانشینو طالبان تونلاري فاټا کې د خپل خپل مضبوطولو نه ایثار نه کړی شول. د پاکستان د فوجي او جمهوریت حکمرانانو د دې ناکامو ټوله سزا پښتنو اخوړه او ترننه خوري. د کال 2003 نه را پدې خوا د تونلارو په حملو او د پاکستان د فوج په کارروایو کې په زرګونو پښتانه وجلې شول او په لکونو بے کور شوی دي. په فاټا کې د طالبانو په لار کې ودریدونکو 2000 ډیر تکړه او خاسته قبایلی سپینروبي قتل کړی شول. پی ٹی ایم یقیناً چې د ریاست پاکستان د ناکامو پر دې عمل کې راپورته شوی دی او د پی ٹی ایم ټول قوت هغه ظلمی کل دی چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د پاکستان د فوج او د توندلارو ترمنځ د بناوټي جنگ تباهۍ په خپلو سترګو لیدلې دي. د پاکستان د فوج او د توندلارو خپلو کې خفیه اتحادونو صرف 3 کروڑ پښتانه تباه او برباد کړي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د لیبیا پایتخت ترابلس باندې جنگ نور تود شوی او د ملګرو ملتونو تر مخه تازه درنې بمباری کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. د ادارې تر مخه د جنرال خلیفه حفتار د فوزونو او د حکومتي عسکرو ترمنځ په ترابلس باندې جنگ او د جنرال حفتار د فوزونو د پوسکشه روستو د ډومبي زل دي چې په ترابلس دومره سخته بمباری شوی. ملګری ملتونو ویلي د لیبیا پایتخت ترابلس باندې جنگ نور تیز شوی او د جګړې شروع کېدو نه په دې خوا تیر شپې را هسې په خار د مخالف وسلوالو لخوا سخت بمباری شوی. د ملګری ملتونو ویان سټیفان دجوریک په نیویارک امریکا کې خبریالانو ته ویلي د جنرال حفتار په ترابلس د چړای وروستو تیر شپه په خار سخت جنگ شروع شوی چې پکې سپکه او درنه وسله کارول کیږي او بمباری زیاتره د زیاتې آبادۍ والا گاوند باندې شوی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 15 کسانو د مرګ او د یو شمیر د جوبل کېدو خبرونه راغلي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ستر استازي غسان سلامه په ټویټر دا وروستي پرمختګ غندلې او ویلي د ترابلس خوښه 1.5 لک آبادۍ په خاطر دا جنگ او بمباری دی ودرول شي. میډیا ته په خپل یو بیان کې خاغلی سلامه بیا په نړیوال رورولې غږ کړي چې لیبیا کې د ممکنه خانه جنگې مخه دیونی سي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا څخه تمه ده چې د دېونه په اخر کې د تشدد نه لاس اغستلو او دزبندې غوښتنې یو قرارداد باندې کی. سفارتکاران وایي روس په ملګرو ملتونو کې د هغه اقداماتو مخه هم نیولې کوم چې د لیبیا روسي حال پړه په جنرال حفتار چوي. د الفاظو د بدلون پس هم د قرارداد په جبا روس او د اوریکوست او سویلي افریقا نمائندګي کوونکي اکویټوريال ګینی مخالفت کړي. په لیبیا کې جنگ او ملګری ملتونو کې د سره سم د مفاهمت لار موندلو باندې کار روان دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM تر مخه د ترابلس کې د جنگ شروع کېدو نه پس 15,000 پورې خلک تر اوسه به کور شوي او خالی په تیر سړي رساتو کې 3,500 کورنۍ د خپل کورونو نه په تیښته مجبور شوي. د بشری امداد ډلې وای دوی ته د جنگ د لاسه عادي خلک محفوظ مقامات ته رسولو په کار کې هم ستونزې دي. د ترابلس څخه د عامو خلکو جګړه ځپلې زینو څخه د وټلو په خاطر د دزبندې غږ باندې هم چا غوږ نه دی ګرځولې. د سټیفان دی جوریک تر مخه په ترابلس کې غیر کسان د خوراک کمی، د سون یا د تیلو د نشوالي او د دین علاوه د بجلی او بو کمی سره مخ دي. په کال 2011 کې د لیبیای امیر معمر قذافی د مرګ وروسته په لیبیا کې کلاری زینه دی مونډلې. په ترابلس د وروسته جګړه هغه وخت شروع شو کله چې د جنرال خلیفہ حفتار وفادار عسکرو د خار ختیځ برخو کې سنگرونه جوړ کړل. د ترابلس ختیځ برخه د ملګرو ملتونو صدارتي شورا او وزیر اعظم فیاض السراج په ولکه کې سیمه وا. د جنگ د لاسه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کېدونکې غونډه هم ځنډېدلې د چا په ذمہ چې د لیبیا سیاسي کشالې حل کتلو.
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده.
اف امریکا ډی واخ پرونه دا ګران دونکو تاسو موږ خبرونه نیغ په نیغه باندې د واشنگټن ډی سی نه اوري او اوس موږ د خبرونه لږ وخت پاتې دی خو تاسو به چې د امریکا ستر وکیل سرکاري وکیل ویلیام بار او د نائب راډ روزنستاین به نن یو مطبوعاتي غونډه کوي او په دغه غونډه کې تمه ده چې دی به د رابرټ مولر هغه سلور سو پاڼو والا رپورټ هم جاری کړي کوم چې د کال 2018 صدارتي انتخاباتو کې د روس مداخلت او روس سره د صدر ټرمپ د هغه وخت د انتخابي کمپاین د رابطو په اړه باندې وو. زموږ همکارې سمینه احسن دغه تفصیلي رپورت تیار کړی. ساسو په مرتبه ګرځو.
اټارنی جنرال ویلیام بار اراده لري د زیارت په ورځ باندې د رابرټ مولر د رپورت خلاصه هم جاری کړي. دغه رپورت څه تقریبا 300 پاڼې دی او 2018 انتخاباتو کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او روس ترمنځ ممکنه لاسوهنه یا مداخلت په حق لده. د شورو پورې صدر ټرمپ د ریډیو سره په مرکه کې د انیت ښکار کو چې په کار ده هغه هم یو پریس کانفرنس وکړي. صدر ویلی اټارنی جنرال ویلیام بار با یو پریس کانفرنس کوي. کېدې شي زه هم د هغې نه پس یو پریس کانفرنس وکم. موږ به په دې سوچ وکړو. صدر ټرمپ دغه مرکه د ډبلیو ایم ای ایل ریډیو کوربا لری او کانر ته کړی. رابرټ مولر خپل رپورت کې په دې حق لا پلټنې کړې وي چې ګینه د ټرمپ انتخابي کمپاین د روس سره سره اړیکې کړې وي او کنا، او دا هم چې د صدر جوړېدو پس د صدر په حیثیت ټرمپ دغه پلټنو په لار کې سخنډان خو نه و جوړ کړی. درې هفته مخکې ټونی جنرال ویلیام بار د رابرټ مولر د 300 پاڼو د رپورت 300 پاڼې خلاصه جاری کړی و. په دغه خلاصه کې ویل شوی وو مولر په دې نتیجه رسیدلی چې ټرمپ او د هغه کمپاین د 2018 صدارتي انتخاباتو غټلو د پاره د روس نه هیڅ مرسته نه دا غستي، خو رپورت په دې معاملہ په هیڅ نتیجه نه دی رسیدلې چې ګینی ټرمپ ته انصاف په لار کې سخنډان جوړ کړي. په رپورت کې مولر د انصاف ته خند جوړول په معاملہ په هیڅ نتیجه نه دی رسیدلې. نو اټارنی جنرال ویلیام بار او نائب اټارنی جنرال راډ روزنستاین دا فیصله وکړه چې د ټرمپ پر ضد ضروری نه ده چې انصاف په لار کې خندان جوړول په معاملہ څه قسمه تورونه ولګول شي. اخوا هم د شورو په ورځ د امریکا اخبار نیویارک ټایمز په خپل رپورت کې وایي چې د وایټ هاوس وکیلانو د انصاف وزارت چارواکو سره د مولر رپورت په سر سوسو زله خبري کړي. د نامعلومه ذرایو د خلې نیویارک ټایمز لیکي د غرابیتو په وجه وایټ هاوس ځان تیار کو چې د مولر رپورت ته څه قسمه جواب ورکړي شي. د انصاف وزارت او وایټ هاوس د نیویارک ټایمز په دې رپورت د هیڅ قسمه بیان نه ډډه کړي. بلخو رپورتونه وایي د زیارت په ورځ د نمخ کې چې د مولر رپورت یو نقل کانګرس ته ولېګل شي، اټارنی جنرال ویلیام بار او نائب اټارنی جنرال روډ روزنستاین به یو پریس کانفرنس کوي. د کانګرس سره سره به د رپورت عام خلک هم لیدې شي، خو اټارنی جنرال ویلی وو د رپورت ځینی برخه به پټی ساتي. یاد دي د هفتو راهسي ډیموکراتس دا غوښتنه کوي چې د رابرټ مولر رپورت دی په مکمل شکل کې کانګرس ته وړاندې کړي شي. اخوا ځینی ډیموکراتس د اټارنی جنرال پریس کانفرنس او بیا کانګرس ته د رپورت ورکولو په سر نیوکه هم کړي. ډیموکرات جری نډلر وايي دغه وختونه د تشويش خبره ده او غلط دي. د سېنات اقلیتي مشر ډیموکرات چک شومر هم ټویټ کړي، ښکاري دي چې لکه ویلیام بار د قانون د یو آزاد نماینده په ځای د ټرمپ کمپاین یو ویان په توګه کردار لوبي، او دا هم چې د امریکا خلک د اړتیا حقدار دي. د زیارت پر ورځ اټارنی جنرال ویلیام بار پریس کانفرنس کوي، نو خصوصي نمائنده رابرټ مولر به پکې نه وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه هم دې کې پات رسی ګران اردوونکو تاسو به وایو چې ما خام شپږ بجې به موږ تاسو وړاندې راځو د سیمې او د نړۍ مهم خبرونو سره. تاسو د ډیو ریډیو تکراری خبرونه په فیسبوک باندې هم اوریدئ شئ او کتئ شئ. دغه شانتي زمونږ په ویب پاڼه www.voadivaradionews.com باندې باندې هم تاسو زمونږ د خبرونه کتلی هم شئ او اوریدلی هم شئ. په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې، په فیسبوک زمونږه پاڼه لایک کول او په ټویټر باندې زمونږه پاڼه فالو کول مه هیروئ. زمونږه د دواړو د ټویټر او د فیسبوک او انستګرام او د یوټیوب ټولو پته را @voadiva د ډیو رادیو خبرونه څنګه تاسو څنګه وګورئ دې کې پات اور سید شپږ بجې به مخامې بیا تاسو وړاندې راځو. زمونږه د خبرونه وړاندې کوونکو زه محمد عالمگیر، مو سره انجنیر کیت هومز، زدن وړاندې مو سره جان او موږ سره د ټي وي په سويچ راډخته موږ سره انجنیر او ډیرو او د پروګرام پروډوسر ارباب محمودلی او سحر په خیر پرونه تاسو سمینه حسن او د پیر زبر شان وریدا اوس تاسو نه اجازه غواړو د واشنگټن ډي سي د استودیو نه یو خبر وزر ته غواړو. الله پامان.